په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو لومړی سحرنی یو ساعته خبرونه پیل سو. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا 23 د جون میاشتې 14. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله کیلی کلیمنس افغانستان ته تللې څولو کورونایو بې ځایه سویو او بیرته راستنیدونکو سره د مرستو لارې چارې وسنجوي. هغې د خپل سفر په لړ کې ویلي چې په هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې پرون ویلي چې له یوې اونۍ زیاتې مودې وروسته د ښاغلي حقیقي او د هغه د دریو همکارانو برخلیک معلوم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د هغو کسانو په وړاندې چې د بشري حقونو او عصري ارزښتونو ملاتړ کوي له تاوتریخوالي، ځورونې او ډارولو څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت وی اجمل حقیقي او د هغه ملګري مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولي. د افغان ترک شوونځي د جوزجان څنګ زده کوونکو د درې څلوېښتو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ د ساينس په اولمپیاد کې اول مقام ګټلی. د بختر اژانس د راپور له مخې د ساينس اولمپیاد په آنلاین توګه د تایلند په کوربتوب ترسره سو چې پکې د جوزجان د افغان ترک زده کوونکو 12 میډالونه وګټل. په دې ډله کې د سرو زرو د میډال ګټونکي سید احمد مبین ویلي چې د او یوه ډله ټولګیوالو یې د ساینس په اولمپیاد کې برخه واخیسته او د افغانستان لپاره یې ویاړ وګاټه. افغان ترک شوونځي له کلونو افغانستان کې فعال دي چې د نورو شوونځیو ممتاز زده کوونکي پکې له څو دورو عمومي ازموینو وروسته جذبیږي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر له ایران غوښتنه وکړه سمدستي د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرو ته حاضر سي. رافایل ګروسي له سی این این سره په یوه مرکه کې چې په نن خبره سو ویلي چې دوی اړتیا لري وضعیت سم کړي او په ګډه کار ته دوام ورکړي. امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری پر مهال په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د تړون څخه ووتله او پر دغه هیواد بیرته سخت بندیزونه ولګول. ایران تیره اونۍ په خپلو اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو 20 څارونکي کمرې وتړلې، ځکه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي و چې تهران وکاله مخکې د سوي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره همکاري نه کوي. د اوکراین په جګړه کې یو بل بریتانوي وګړی هم وژل شوی. د جوردن ګاټلی کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د بریتانیا د پاوز دغه پخوانی سرتیری په سیوری دونیتسک ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د نښتې په لړ کې وژل شوی. د هغه د کورنۍ په وینا ګاټلی له یو لړ ارزونو وروسته سږ کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د دفاع لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دغه تبعه په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړې، خو ویلي دي چې په اوکراین کې د وژل شوي بریتانوي وګړي له کورنۍ سره مرسته کوي. تر دې مخکې د سکاټ سیبلی په نوم یو بل بریتانوي چې د اوکراین د دفاع لپاره جنګېده په اپریل میاشت کې وژل شوی و. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوي څخه د کرکټ دویمه شل اوره سیالي هم وګټله. د دوی ترمنځ پرون د زیمبابوې په کوربتوب په هراري سټډیوم کې سیالي وسوه چې پکې افغانستان 120 منډې وکړې، خو سیالي تر 140 منډو پورې ورسېد. په دې توګه افغانستان د 120 منډو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان د شنبې په ورځ هم په لومړۍ شل اوره لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه او وروستۍ شل اوره مسابقه سبا سیشنبه ترسره کیږي. افغان لوبډلې تر شل اوریزو سیالیو مخکې له زیمبابوې څخه د سوپر لیګ یو ورځنیو سیالیو په لړ کې سر په سر درې لوبې ګټلې وې. د دې تر څنګ د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله وایي افغانستان کې په میلیونونو کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د دې نه همدا توکل لري چې دوی د مرستې جری وساتي.
د پاکستان صدر اعظم وی هیوادی په ویزو کې افغانانو ته اسانتیا راوستلې او نړۍ د حمله افغان وګړو سره مرسته وکړي. د بلخ هوایی ډګر پر کارکونکو برید شوی.
په دغه برید کې د یاد هوایی ډګر دوه تنه کارکونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي.
په فراه کې د بنګو د کښتونو اړولو کمپاین پیل شوی. په کندوز کې خلک شکایت لري چې د غنمو قاچاق د قحطۍ خطر زیات کړی.
کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د ورکو اجزانو د لاټې پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پورونو برخې ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې کمشنری مرستیالې کیلی کلیمنس پرون وویل چې هغه د میلیونونو اړو افغانانو د مرستې لپاره افغانستان ته تللې ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې یوازې تیر کال شاوخوا 200,000 کسان له خپلو کورونو د بیلابیلو ستونزو له کبله بې ځایه سوي دي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری مرستیالې افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې په دغه هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. کیلی کلیمنټس پرون د کابل هوایي ډګر ته په رسیدو د خپل سفر د هدف په اړه وویل:
I have come here.
زه دلته او د هیواد راغلی یم چې وګورم څنګه کولای شو د افغانستان د خلکو خدمت وکړو.
اغلی کلیمنټس د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په تامینیدو ټینګار وکړ او ویل ښځې باید په ټولنیز ژوند کې د ګډون اجازه ولري. دا څرګندونې داسې مالکیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د مارچ په میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې جګړو وچکالی او طبیعي پیښو له امله 5.5 میلیون ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د ایران او پاکستان په شمول چې لویه برخه افغان کډوال پکې اوسي، په بهر کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونو ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل حقانی د یو این ایچ سی آر د مرستیالې سفر مثبت وباله او د مرستو غوښتنه یې ترې وکړه.
د یو این ایچ سی آر هغه پروګرامونه چې دي په افغانستان کې یقیني د ستاینې وړ دي. پار بخش کې آر مشاده پرا تر ټولو نه زیات همکاري موږ سره کړې ده او اوس هم د دې نه موږ دا مطالبه ده او د آینده د افغانانو لپاره موږ د دې نه هم دا توکل لرو چې د دې مرستې جری وساتي.
یو این ایچ سی آر افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د هستوګنځایونو، هغوی ته د لومړنیو مرستو او اصلي سیمو ته د کورنیو بې ځایه شوو افغانانو په ستنیدو کې مرستې کوي. له دې سره سره ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له هیواده د وتلو په لټه کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر اټکل کوي چې افغانستان له سوریه او وینزویلا وروسته په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال او بې ځایه شوي خلک لري.
د خوست اوسیدونکو وایي د پټرولو او ډیزلو د بایو ل لوړېدو سره په دې ولایت کې د موټرو کرایي هم لوړې سوي. د موټرو او ټیکسي چلوونکي بیا وایي چې د تیلو بیا دومره لوړه سوي چې په دې کرایو هم دوی ته ګټه نه پاتېږي. نور حال په دې راپور کې اوریدای شئ.
د خوست اوسیدونکو په دې ورستیو کې د دې ولایت نږدې او لرې سیمو ته د موټرو د کرایو له لوړېدو شکایت کوي او وایي اقتصاد کمزوری دی او د لوړو کرایو وس نه لري. د خوست میشتو په وینا چې په ورستیو میاشتو کې ډېرې سیمو ته د ټیکسیو کرایا نږدې 2 برابره لوړه شوې ده. یو تن محصل عزیز الله مشال راډیو ته وویل:
مخکې موږ ویټس کتلو لسه پکړې به اوس هغه کرایه 2 چنده کړې ده. اوس موږ نشو کولای چې کوچنی موټر کې لاړ شو، مجبور یو په خو لاړ شو پوهنتون ته. یب دا رقم زرنج کې لاړ شو، دا رقم په خوس ګرمۍ چې خپل ودی 37 سانتیګریډ ګرمۍ ته مجبور موږ په خو لاړ شو یا په زرنج کې لاړ شو.
موټر چلوونکي بیا د کرایو د لوړېدو لامل د تیلو د بیو لوړېدل بولي او وایي دوی ته په دې کرایو کې هم څه ګټه نه پاتې کیږي. خوستای موټر چلوونکي همایون وایي:
تیل خو مخته 15 درش 2 درش وي، یس په 2 کامه اتیا پاتیا دان منا خرڅیږي. میګ بالکل سپرلای نه وي، د شکل 10 روپۍ خولې، میګ 100 روپۍ خولې، میګ په ورځ کې زوی گایزر غولای ما او شپږه بجې یز دانی پلمبر وی لوډی ما روشي 2 کسن سره کینی چې وتاوان 100 روپۍ کر یادو او نا کیشیر نا لوټشي.
د خوست خار تیل پرون کې وایي چې د پېټرول او ډیزل بیې یوازې په خوست او افغانستان کې نه دی پورته شوی، بلکې په ټوله نړۍ کې بیې لوړه شوې ده. تیل پلورون کې بخت الله وویل
چې یو خو عمومي ګمرکونه ډېر جګ شوي دي او بل د اوکراین مسله، د جنګ مسله، دا د تجارو مسؤلیت نه ده دکاندارانو، دا عمومي جګ شوي دي په نړۍ کې، یو په افغانستان نه ده، په ټوله نړۍ دا ول ده، په دوبۍ، په امارات، په لین، په هر ځای دا ول ده.
د تیل یو بل دکاندار مبارک شاه وایي:
ولات تیل خدا سدی چې تجارتی شاید مثلا په نړۍ کې ډېر وچات لوړې بای قیمتي شوی دی، نو موږ یو ورځ نه بل ورځ ته غوړو چې تیل ارزون شي، لکن تیل ارزنی به خل لري نه. هر څه چې دی په تیل پورې مربوط دی، ځکه چې وړو دی مثلا یا غنم دی یا وریجې د چرسی خارج نه یا بل هیوادونه، کچیر تیل ارزون شي نو هر څه د تل په مطابق تل په پرتله به هر څه ارزون شي.
بل لوري ته د خو ځای چارواکي بیا د تیلو لوی سوداګر هم د پېټرول او ډیزل د بیو په لوړېدلو تورنوي او زیاتوي. سوداګر باید خپلو خلکو سره له انصاف کار واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
ما د معلوماتو له مخې دا ټول مشکل تجارانو جوړ کړی دی. تجاران باید د انصاف نه کار واخلي. ان شاء الله تعالی په نږدې راتلونکي کې به دا به موږ واورو چې تیل هم داسې ارزانه شول چې په دنیا کې به ساری نه وي. د افغانستان خپل تیل به وي او خپل تیل به خلکو ته په خپله عرضه کوو او په نازل قیمت به ورته عرضه کوو. چینایي او ترکی کمپنۍ راغلي دي او دا کار شروع دی.
د خصوص اوسیدونکو داسې مهال د خار لري او نږدې سیمو ته د موټرو او ټیکسیو د کرایې لوړېدو شکایت کوي چې د تیرو د بیو ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم په بیساره توګه لوړې شوې او په وروستیو میاشتو کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانانو لپاره د ترانزیت ویزې د مرستو د دوام یو بیلګه یاده کړې او لنړۍ هم غوښتنه کړې چې له افغانانو سره مرسته وکړي. شغلی شریف پرون په دې اړه په یو ټویټ کې دا څرګندونه کړې. د پاکستان د کابینې د پریکړې پر اساس درېمو هیوادونو ته تلونکي افغانان به له دې وروسته پاکستان ته پر رسیدو سره سم یا آن ارایول ویزې ترلاسه کړي. صفی الله ستانکزی راپور جوړ کړی.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغه افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزه ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یوټیوب کې ویلي افغان ادباو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنی چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم جاته کړي د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلی شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسی تصویب کړه. دا پالیسی د پاکستان د کورونی چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په 10 دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. د پالیسی په اساس د پاکستان حکومت په 48 ساعتونو کې افغانانو ته دیرش ورځې ترانزیتي ویزې ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو که څه هم څه باندې 140,000 کسان له کابله په مستقیمو پروازونو کې بهر یوړل شول، خو تر هغه وروسته لویدیځ ته د کډوالۍ په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغو افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنلیکونو کې ستونزې موجودې دي.
نامعلومو وسلوالو یک شنبه ناوخته د بلخ د هوایي ډګر دوه تخنیکي کارکوونکي وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې دغه پیښه څیړل کیږي.
مزار شریف بیا د یو خونړی برید شاهد و. تیر مازدیګر مهال د هوایي ډګر پر کارکوونکو برید سوی چې پکې دوه تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانې ویان محمد آصف وزیری په یو پیغام کې ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
یک شنبه 3 بجې وروسته له غرمې د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخي د هوایي ډګر پر کارکوونکو د دښمن لخوا برید ترسره شو چې بدبختانه په دغه برید کې د آیات هوایي ډګر دوه تنه کارکوونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي. د ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکي له کار ځای نه د کور پر لوري د دوی موټر د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغی.
دا برید څو وروستیو میاشتو کې چې افغانستان د خونړیو بریدونو شاهد دی تر ټولو تازه یو دی. د بلخ د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکو ته داسې وخت مرګزوب لوخته چې افغانستان د اکثرو تخنیکي برخو په تیره بیا د هوایي ډګرونو په څیر د مهمو مرکزونو د ادارې او مختوړلو لپاره د مسلکی کارکونکو لکمخ سره مخ دی. د سیمه او نړۍ اکثر لوی هوایی شرکتونو د طالبانو لبیا وکمنې دوره هیڅ تر اوسه پورې پلازمینه کابل او نورو هوایی ډګرونو ته الوتنې نه دی پیل کړي، او دلیل دا راوړي چې د خپل کارکونکو او مسافرو د امنیت په اړه پوره ډاډمن نه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت بیا وایي چې د هوایی ډګرونو فعالیتونه په منظمه توګه روان دي، او د دوی ځواکونو یې په بشپړه توګه امنیت نیولی دی. د طالبانو حکومت څو وخت مخکې د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره هوکړې ته ورسېد چې د کابل، کندهار او هرات د هوایي ډګرونو خدماتي چارې د مسافرینو د سکریننګ یا ماینه او د لاګیج یا بایکونو د سنبالولو برخې تنظیم او مخته یوسي. د بلخ د هوایي ډګر پر کارکونکو د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو په مزار شریف کې څو مخکني بریدونه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې کړي وو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.1
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. ازادي رادیو ته ورجست. په کابل کې دوه محصلانو په 1500 افغانۍ واده کړی. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د دغه ډول واده انګیزه په افغاني دودونو کې له زیاتو لګښتونو څخه مخنیوی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
بیگزات هغه ځوان چې وای د واده ټول لګښت 1500 افغانۍ شوی. وبشکلن اوناب بیگزات او څلروشکلنه جوهرما احمدی تیر ورځ دیو ساده کیک په پریکولو سره د خپل د واده جشن ونمانځلو. بیگزات د کابل په خصوصي په هنتون کې د استوماتولوژي په پوهنځي کې د 5م کال محصل دی. وای په واده کې شاوخوا 15 کسانو ګډون کړی و. نو موړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
سموګ انګیزه دا و چې اوس هر څوک غواړي خپل واده کې مصرف کم وکړي، او ځینې دي چې بیا غواړي ډېر پیسې مصرف کړي. موږ غوښتل په دغه ډول واده سره هغو کسانو ته زیاتو مصرفونو ویلېږي وښیو چې که څوک غواړي واده وکړي دومره هم سخته نه ده.
بیگزاد بای په دې ډول واده دی او جوهرما دواړه راضي و. جوهرما هم وایي
لدی کار زموږ موخه فرهنګ جوړونه و، او دا چې په ودونو کې ډیر او بې مورد لګښتونه نمنځ ولاړ سي.
بیگزات او غلی احمدی اوس په کابل کې ژوند کوي. جوهرما هم د خپل خاوند په شان سپین چپنې ده، او د قابلګۍ په یو شخصي انسټیټیوټ کې درس وایي. د بیگزات او میرمن احمدی واده په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له خبرګون سره مخ شوی. ځینو دغه ډول ودونه په اوسنیو سختو شرایطو کې ښه ګام یاد کړی، او دغه ډول فرهنګ دودیدو پر ودې ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناوې لخوا په زوم د زیات ولور ایښودل هغه مورد دی چې تر ډېرې ځوانان بهرنیو ملکونو ته مسافرۍ لپاره مجبوره کړي. درې اونۍ وړاندې ازادي راډیو په یو راپور کې موندلی و چې د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو کې اوس هم د ولور کچه ان تر 200,000 افغانیو پورې ده. سره له دې چې اړوندو ادارو او حکومتونو د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړي، خو بیا هم دا ستونزه په ځای پاتې ده.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او سم د کتاب نړۍ ته ورزو. ځینې ځوانان هڅه کوي چې د مطالعې او کتاب لوستلو دود زیات کړي. په کابل کې په تیرو څو اونیو کې د کتابونو څو نندارتونونه جوړ شول.
فریده په کابل کې د 12م ټولګي زده کوونکې ده. نوموړي وایي د طالبانو له راتګ وروسته له زده کړو مطالعې او کتاب لوستلو سره علاقه کمه شوې.
زه د مکتب د کتابونو تر څنګ نور کتابونه مطالعه کوله، خو اوس چې مکتب نشته او درسونه هم خلاص شوي ده، زه او مطالعې سره هېڅ علاقمندي نه لرم او زما علاقه هم کم شوې ده.
هغلی فریده وایي کوم ټولګیوالې چې له دې سره یو ځای مطالعې ته تلل، هغوی هم ورسره بیا علاقه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د علامه فیضانی فرهنګي بنسټ د یک شنبې په ورځ په کابل کې د کتابونو یو درې ورځنی نندارتون پرانیست. د یاد بنسټ د مسؤولانو په خبره په دغه نندارتون کې شاوخوا 3000 بیلابیل کتابونه نندارې ته وړاندې شوي، او په ارزانه بیه لوستونکو ته ورکول کیږي. د علامه فیضانی بنسټ د ځوانانو برخې مسؤول خلیل الله ناصری د دې نندارتون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ غواړو چې ځوانان مطالعې ته واڅول شي او ځان په مطالعې بوخت کړي، ځکه د هیواد راتلونکی په دوی پورې تړلی دی. موږ دا نندارتون د 3 ورځو په مخ جوړ کړی دی.
د نوموړي په خبره د نندارتون په لومړۍ ورځ د لیدونکو او اخیستونکو شمیر کم و. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې درې تنه نجونو د شمال نجونو ټیم په نوم د واټ پر سر د کتابونو یو نندارتون د کابل په خیرخانې مینه کې جوړ کړی و. د دغه نندارتون جوړوونکو د یاد نندارتون له جوړولو مخه د کتاب لوست او مطالعې فرهنګ ترویج او دا پیغام رسول ښیي چې ښځې باید له خپلو حقونو بې برخې نه شي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان چې د مطالعې فرهنګ مینهوال دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بیکاري ډېره شوې، دوی د کتابونو د اخیستلو توان نه لري او یوازې دومره کوي چې خپلې کورنۍ ته یو مړې ډوډۍ وګټي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پروګرام دې برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په فراه ولایت کې د بنګو د کښتونو اړولو کمپاین په دې وروستیو کې پیل شوی دی. خلک وایي په کار ده د دوی اوسني کښتونه وانړول سي. ځینې نور بیا غوښتنه لري چې ټول کښتونه دي له مخې واړول سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په فراه ولایت کې د بنګو کښتونه اړول کیږي. دا کښتونه د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ پورې اړه لري. د دې ځمکو بزګران وایي په دې ځمکو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو تر منع کولو مخکې تخم شیندلی و.
دا امیر المؤمنین د مخه مول کړلی و. دا کښ نو دغه و چې بوټ د خیر بیا چې امر وسته د خیر نیت مو چې بیا د خیر مات کو او دغه خپل دیواری و ما خو دا بند د کده بیا به وسته و چې مول خو وکړل او ما خو ماته نو بیا بیا راکی په ورکوي کټرس مو
خوشاله چې دا مدار کښ د خدای ورکوي.
د فراه ولایت محلي چارواکي وایي د دې عملیاتو په لړ کې د دې ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې د بنګو ډیر چیري به کښتونه ویجاړ کړي او په نورو ولسوالیو کې به هم دې ته ورته عملیات دوام ولري. د فراه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند عارف عادل وایي دوی دا عملیات د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پیل کړي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند سمو د مخ کې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کښت منع کړ. د طالبانو د مشر دا فرمان د روان شمسی کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد لخوا له رسنیو سره شریک شو. په دې فرمان کې د نشه یي بوټو د کښت منع کولو ترڅنګ د نشه یي موادو جوړول، رانیول، صادرات او واردات هم منع شوي دي. د دې فرمان تر صادرولو یوه میاشت وروسته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکایي مرستو د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل راپور کې یادونه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت ستراتیژي روښانه نه ده او دا مسله د دې لامل شوی چې د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بازار وده عمومي. د سیګار درې میاشتنی راپور هغه مهال د امریکا کانګرس ته استول شوی و. په دې راپور کې دا یادونه هم شوی و چې د افغانستان بزګران وچکالی او ساړه زمي سخت ځپلې دي. په دې وضعیت کې د کوکنارو د کښت منع کول ډیر عملی نه بریښي. په داسې حال کې عارف عادل وایي هغه څوک چې دا فرمان ونه مني قانوني چلند به ورسره وسی. د ازادي رادیو ته وویل
در ولسوالی های مختلف ولایت فرا
در فرا ولایت بیلای بیلای ولسوالی لکه پشتی رود، خاک سفید، بلا بلوک و فرا رود چه بنگی پکش کرل سوی وی لنیه کمرغه چه دا کشتونه دا امنیتی او کشفی زواکونه لخواه وی جار سوال
امنیتی دفعی کشفی از بین برده شد.
عارف عادل وایی دا عملیات به تر هغه مهاله دوام ولری چه پا فرا ولایت که دا بنگو کختونه پا بشپل دول وی جار سی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد سمو د مخکې ازادي رادیو ته ویلی و دوی هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغو هیوادونو همکاري راجلب کړي چې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید له امله ډیر زیان راوخته وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، رانیولو، خرڅولو او قاچاقو په اړه د طالبانو د مشر پر فرمان ټینګار وکړ.
د مخدره موادو یا د نشه یي توکو کرکیله، کاچاک، کاروبار هر څه په مطلق ډول بندې دلته موږ په دې برخه کې الحمدلله ښې لاسته راوړنیم لرو او په دې برخه کې عملا کار روان دی.
خو عبدالنافع ټکور د کورنیو چارو وزارت د لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته جزئیات ورنه کړل. د طالبان حکومت داسې مهال د کوکنارو او بنګو د کښتونو په ویجاړولو لاس پورې کوي چې د دوی تر دوهم ځل واکمنۍ مخکې نړیوالې ټولنې څو ځله هغوی په دې تورن کړي چې نشه یي مواد یې مالی سرچینه ده.
د کندز ولایت ګڼ اوسیدونکي شکایت لري چې لایوي خو سشکل په دې ولایت کې د غنمو حاصلات اتیا سلنه کم شوي، بل پلو له دې ولایت څخه گاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق دوی سخت اندیشمن کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر کندزیان شکایت کوي چې پر اقتصادي بیوزلۍ او بیروزګاری ستونزو سربیره له هیواد بهر د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی ټینګار کوي که د غنمو د قاچاق مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي ژمي کې به خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د دې ولایت یو اوسیدونکی احمد نورملزی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق خلک یې اندېښمن کړي دي.
قاچاق کول مطلق خپله جرم کار دی. دا کار باعث کیږي چې غریب او بېوزلي خلکو باندې ډېر فشار راشي. موږ د خپل تجارانو نه احتراما هیله کوو چې لطفا دا کار دې ونه کړي. فقر او بېچارګي همدا اوس اوج ته رسېدلی دی او خلک ډېر په عذاب دي. امیدوار یاسو چې دې مسلې ته حکومت هم توجه وکړي او کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 35 کلن عبدالخالق چې د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي هغه هم ورته خبره کوي.
وو کوچاغې کېږي، غنم روان دي، غنم بیخي داسې مسلمانان دي چې یوه بوجۍ وړه نه لري په کور کې. نه غنم په للمې کې پاشلې، په هغوی کې یو پټۍ هم نه لري. اوله زه هم په هغوی کې یو جریب نه لرم. هغه للمې کې مې پاشلې ووچ شوه. اسلامي عمارت ته دا غواړم چې دغه غنم دا کوچاغې غنم بند شي.
د دوی د خبرو له مخې تیر کال د غنمو راټولولو په وخت کې یو من غنم په 200 افغانۍ وو، خو سږ کال په ورته موده کې د یو من غنمو نرخ 350 افغانیو ته لوړ شوی دی او دې مسلې خلک سخت خوښ شنی کړی دی. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 30 کلن حسیب الله وایي
امروز ما و شما میبینیم که در بازار گندم بسیار قیمت است و بسیاری از
موږ او تاسو ګورو چې په دې وروستیو کې د غنمو او د وړو قیمت زخت زیات لوړ شوی دی. بل خو بیا یو شمیر سوداګر غنم نورو هیوادونو ته قاچاق کوي او یا احتکار کوي. هیله منو چې حکومت د غنمو د قاچاق او د احتکار کوونکو مخه ونیسي.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی دین محمد هم لورته ستونزې شکایت کوي.
پروسه کال دا غنم په 250 سکل مونږ په سرلای غنم خرڅ په 250 او یم خرڅ او سی اخلو په 350 په پنځه غنم اخسي وو دي جنباریږي دا دوره زی راتاو کول غنم را ل بیرته 300 بوته 50 په فرق وکاو خو پرون سهار چې خوش وسول نن بیا بیرته غنم لا شلو بوته 300 ته.
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی بیا وایي د غنمو د قاچاق مخه نیول شوی ده.
در بخش قاچاق گندم نظر به هدایت وزارت زراعت
مردکرانی وزارت ته هدایت په اساس د غنمو د قاچاق په اړه ګمرکونو ته مکتوبونه استولې دي چې د غنمو د قاچاق مخنیوي دی وکړي. ان شاء الله له هیواد بهر غنم نه قاچاق کیږي او د غنمو د قاچاق مخنیوي سوی دی.
د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې له دې ولایت څخه د غنمو د قاچاق په اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې له دې وړاندې د کندز د کرنې ریاست چارواکو ویلي وو چې سږ کال په نوموړي ولایت کې د بارانونو نه ورښت او د وچکالۍ له امله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی.
او په تلو تلو کې د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه.
زه زب الله اسلام زید هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. تاسو خپل په خبرو کې وویل چې د کندهاران شان د ګرانۍ د خپل تر قیمت یو څه ګران پلوري پر ولس باندې. نو په کندهاران څه ملامت په دې کې د حکومت دا پړه خو د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي. نو چې مسئولات ډېرې دوکاندار خو ورکوي څه ملامت دي، هغه مجبور دی چې په حکومت یې ورکړي چې دې ته راغلی دي.
ایمال ازادي راډیو چې دا غوښتنه ده چې د کندهار په ښار کې ډېره ګراني ده د غنمو او د غوښو، چې طالبان ورونه مخه نه ونیسي نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي.
دلته په لوګر ولایت کې غنم ډېر ګران شوي، مان په 1500 روپۍ شوي. نو هیله مو دا ده چې د دې مخنیوی وشي.
زه یو تن د هرات ولایت څخه ستاسو سره د وایس میسج له لارې په اړیکه کې یم. غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر او وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خاوندان داسې بعلم اشخاص، به حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهیږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهیږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغې په عمق باندې پوهیږي. نو لهذا دا کوم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه چې دی وړاندې کوي، کله د ښځو په مقابل کې، کله د عامو وګړو په مقابل کې، دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بېزاره کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همداراز د ولس منځ کې فاصلې ایجاد کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. ازادي رادیو ته غوږ یاست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا.